د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د بلګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته لیو شمېر ښځو او انجونو سره یوځای شوه چې د افغان ښځو او انجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوې. ملالې یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د نړۍ مشران دي د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې دي د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزۍ په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې انجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړېږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستو مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډېر زیاته مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالنډ له 2016 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلونکی هیواد دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د دریو ورځنیو سیالیو په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوهمه سیالۍ ګټلې او که نن درېیمه مسابقه وبایلي هم د لوبلړۍ ګټونکی دی. د افغانستان په کوربتوب د متحده اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یوه بله پیښه ثبت شوه. ځایي چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د یوه 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 20 ته ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسیمو تر السل زیات توغندي ویشتلې دي. د ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. داسې ښکاري چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندي بریدونو وروسته د اسرایلو په شمال کې نوی بریدونو لپاره د خطر زنګ وویل شو او په زرګونه خلک په پناهځایونو ته ولېږدل شول.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څورونکو سلامونه. زه سید شینوارم او لوی متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډیر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له رکشا او موټر سایکل نه د خرو د قیمت تزیاتېدو او زمبابوي کې د 3000 فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنون کې وایي طالبان ورو ورو د نجونو د ښوونځیو په څیر ځینې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دې لپاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګریا غزه کې چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې چې خلک عامه پوهاوی نه لري عربي هیوادونو کې نشته. ده هغه ځای کې چې هلته د مسلمانانو افراد ډیر دي غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو ناامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې ثبت شوي. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه 14 نښتې شوي.
ډېر شنیدم چې سرمنشي ملل متحد تر واره افغانستان اظهارات داشت.
د تبیدی حکومت ګنګوسی او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبیدی حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونو کې ولس نور پسې دریږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنۍ حکومت دی پر اکلون کې فینځه ورځي کې به موږ د ان شاء الله د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
او په لبنان کې د پیجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼو مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفاتو تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وروستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي د مناسبو شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبانو لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نه وروسته شنونکي وایي طالبان پر هر څه له بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردوي چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان له مخې د پولیو واکسین بند شوي وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو او پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لیگه نو منگه نتیس کو کته دوائی که ما تا مرزون امرا لیگه نو منگه دونم نکو چی دا پیو میاری نی پاتری که او گورو دا امریکا سینس دانان دا اروپا سینس دانان خپل دا دی اقرار کرده چی دا دا مرزون ندک قطری دی او ولی پا امریکا که نشتا ولی پا چین که نشتا دا صرف پا افغانستان که دی پا پاکستان که دی پا بنگلدیش که دی پا اندونیزیا که دی او پا سودان که دی په هغه افریقایي هیوادونو کې دي، هغه ځای کې دي چې خلک یې د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دي چې خلک یې عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یوه سرچینه هم د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تاییدوي چې طالبانو د یوې طرحې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړی او نړیوالې ټولنې ته په دې خبره ټال ورکوي چې ګواکې د نوې طرحې له مخې به واکسین یوازې جوماتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پرېکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوې اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پرېکړه په رښتیا سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل، دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثابت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بولدک کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې شلو ته رسېدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي وو طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلویانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډېر بد عمل وي، د یو حکومت په حسبانه به د خپلو وګړو په وړاندې باندې یو ډېر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په حس باندې د افغان ملای صاحبانو څخه همدارنګه د طالب شربانو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واک هم ذاته منحصر کړی دی. لږ تر لږه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مه کوئ، فتوای مه ورکوئ. په دغه برخه کې لږ تر لږه ډېر افغان ډاکتران افغانستان کې شته، د هغوی سره مشورې وکړئ او دغه برخه لږ تر لږه مسلکي کسان ته پرېږدئ.
او داسې ښکاري چې د طالبانو لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوې ورځ تر بلې کمزوري کېږي او افغانستان کې له وروستیو دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي له امله بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیره یوه میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې له اتو نه تر شپاړسو کسانو پورې د کارمندانو مړینه او دایکنډي کې د اربعین د څوارلس زیارت کوونکو له موټره کوزولو وژل هغه پیښې وې چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده. له دغو پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنۍ 2128 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنۍ په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 8 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 8 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د آزادۍ جبهې او ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستیو دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي.
که موږ راولاړ سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 کال پورې مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلای سو چې هغه وخت هم تر دریم څلورم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبي ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت په شپه کې تلای سوی، په ورځ کې تلای سوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه وه. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرا کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوي راپور د 50 یا نور بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، 15 د افغانستان لویدیځ، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي. خو د 19 نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه څلور قمندانان او جنګیالي وژل شوي، او دغه راز څه کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 14 نه ختیام شوي دي.
سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه که معلوماتش خیلی ضعیف بود. وقتی که حقایق در نظر گرفته شوا که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمیسی سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده، ما شش همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثالیه په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوالو لخوا یو بل ته لرې نه ګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبعیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنچیر درې مشران تورن کړي چې نورو قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبعیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوی.
یو کال را په دې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت، جلاوطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اکلون کې فنزه ورځي کې به موږ د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
شرارتتان به گور خواهد رفتین، آرمانتان را هم به گور خواهد بردین، ملت دیگر شما را نمی خواهد. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا امریکا پشتتان ستاد شد و با بمبارد آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو امریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د ازادۍ ګوند د تبعیدي حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو ترڅو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ور وګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبعیدي حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې پخپل هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي، رهبران چې دي، دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی. دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی نه ده. نیمه هدف دا ده چې په یو غږ سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي، او ځینې عطا وړاندیز مې داده چې یو لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و، په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت و زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او همغږۍ په وجود راسي، موږ یې یو لزوم جد بولو. دا کار باید وسي، او که د هغو همغږۍ نه وي موجوده، د خلکو همراهي او هماهنګي او سپورټ سره ملګري نه وي، په هغه صورت کې سایه حکومت د هیچا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي، ځکه موږ د وطن څخه ډېر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډېرو لیرو ملکو کې پراته دي. د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول، د افغانستان باندې مدیریت کول، او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي، مشرتابه یې ورینې موجوده، او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بل خو افغانستان لپاره تازه ل دندې ګوښه شوي پاکستانی خاص استاد یاسیف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار کړی تر څو چې له دې ډلې د نړیوالو ملاتړ ووسي د طالبانو واکمني به روانه وي. هغه منلې ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د ده په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده، خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کولو طرحه مازې یو فرضیه کېدای شي. هغه همداراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورني یا داخلي فشارونه زیات، او طالبان باید د نجونو د ښوونځیو په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خو دا یې هم ویلي چې دا فشار به جنګي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه، اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځوریږي. هغه خبرداری ورکړی تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونه شي، بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نه شي، د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راز تور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هېواد افغانستان کې یو همشموله حکومت غواړي، خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنی سیاست د دوی په واکي، کورنۍ سیاست د دوی په واکي، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لږې جملې څخه د ډیورن فرضي کار شته چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټه نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پرې شي اړیکې، چې هغه جملې څخه هند دی. بل مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي، او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم شي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي، خو دا ورسره ونه شو، ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل ستراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو سټیجونو کې به دوی لابی کوله د حاکم نظام لپاره، خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوری کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلي وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نویت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سې شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسانو لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودېدل، او دغه پیښو کې د دوولسو کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدا راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار له امله پیوستر ګډون، او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سخت ژوبلېدا راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه وه چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګېدلي د حاضرۍ ماشینونه، نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه، او د دوی نظامی مخابري بیا وچاودېدي، او دا ځلې هم لږ تر لږه 40 کسان وژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموشه دي خو رسنۍ ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کارېدونکي پیجر مخابرې نوې وي او له ایران حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغو وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګېدلي وو او ټینګار یې هم کړی چې د مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوي دي. دغو چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولی او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلېدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي، د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلي وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا داو چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو له لارې ترسره شوي دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دا هغه په نتیجه کې د لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وروسته اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي، ځکه چې د دغه بریدونو په دویمه ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوي، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیزو شبکو تر ټولو ګرمه موضوع تیرونه د هغه طالب قنصل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنیو حتی د ټولنیزو شبکو کارونکو ملا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته په سپکاوي تورن کړ او د رسنیو په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې تر څو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالانو بیا ویلي که د کنسل دا کار د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف وي نو پاکستان ولې یو وخت د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په بې عزتۍ امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایلی او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي. خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستان چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د ده په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړی دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشحاله کیږي. خو دا پیښه لا نه وه تېره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایراني ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته دیرشمه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو په رویه بحثونه هم تود و چې منظور پښتین دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړ او ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالۍ د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي، له کرمې او تیرا وروسته پاړه چنار ته پر لاره وو او زرګونه کسانې وینا ته په تمه و، مګر د پاکستان پوځ ته نږدې ځینو قومي مشرانو خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پاړه چنار ته ورپرې نه دي. منظور پښتین ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نشي نیولی، مګر دا ځلې مخته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چنار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوي چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خنډ و ځنډ جوړوي. او او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې بیا دا دي چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیارډرانو وروسته به دا د څو شخصیتونه لږو کلونو کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکاډمۍ په یوه تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او گوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که مو سر پرې نه خلاصیږي نو 1 میلیارډ ډالر 1000 میلیونه او 1 تریلیون 1000 میلیارډ ډالر کیږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو، ټویټر، آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارډ ډالر لري چې تر 2020 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل له مخې د هغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم، دریم او څلورم راتلونکی تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندی گوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیاته شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو 10 کالو لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې له امله یې 10 کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فیډراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقي دي او دا شمېر په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورځ تر بلې حیرانوونکی کمواله راغلی دی. او په جالبو خبرونو کې بیا تیره اونۍ له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډېر حیرانوونکي خبرونه وو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو له امله اوس دغه هیواد کې د یو خره بیه 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 85,000 افغانۍ ترې جوړېږي. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې له امله یې خپله په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوي دي. د رویټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور له مخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغله نو دا مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به یې تر لرې سیمو پورې په بېوزله خلکو باندې وویشي. که څه هم د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سخت نیوکې کړي، خو د زمبابوې حکومت ویلي دغې هیواد کې د فیلانو شمېر 30,000 نه اوړي چې له امله یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار دروند شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمېر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له څپو او پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
رکلا شراب دسرو لبان سنم، رکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکلا شراب دسرو لبان سنم، رکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. ستم عاشقان سنم، مکر
کړه ستام عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم